د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. السلام علیکم. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. نن سیشن بده د غوایی استور شپږمه د اپریل شپږوشتمه او د روژې مبارکې میاشتې پنځوشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالی میتینوت سن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼې کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دا رد کړه چې ګنې په کلابند سوي بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې د ایستارو پاتې سویو ملکیانو د وتلو لپاره له روسیې سره د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه سوي وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغې فابریکې او دغه ورځ د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپل او سوداګر عثمان کاولاچی د دولت د فرزولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقوقو سخت گزار بللای دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیمونکی و چې په وزارت د علاسم ندیکال کی په استنبول کې د پلانونو پر ضد تر سره سوي وي. په دغه مظاهرو کې یو شمیر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړي او ویلي دي چې د پښکارا په دغه مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړي وو. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 11، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 13، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22.
د هوا حال مول ازادي رادیو واورید. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو د معرفي برخه ته ورزو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې امریکایي ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وشوده.
د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
په اوس وخت کې ولې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه شول کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده ده چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. پرون په پکتیا کې د ولور د کمولو په اړه ولسی غونډه وسوه.
دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي.
د غزنی یو تن پر بایسکل د حج په نیت وتلی. دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو درا پورونو برخه ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، دې هیواد کې د مذهبي لږکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو او وخت د طالبانو له چټک رسیدو وروسته په تیر وختو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت څاري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې ازغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یو سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دي تلاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي، ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي. په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکۍ زوروي، عبادت ځایونو ته سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوختو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي، په کې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکیو ترڅنګ یوازنی يهود هم له دې هېواد ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغه حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیر بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنۍ وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني؟
ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه شولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي؟
خو هم دا نو چې په نورو ماینورټیز یا په اقلیتونو، مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنۍ تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل، چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې دا حملې په اخره کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیا مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیات شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان پریشر دی، کوم جوش چمور د لوړه له هغه افغانستان پریشر وینځو. زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې، زه فکر کوم مذهبي ازادي په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نو خپل لاس لري. یعنی تاسو د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا عملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان ته کې ګرم ګرم او مسؤول یې ګرم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي. مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل عملی وکړل او د هغه په ځای نه یو څه مزایمت جوړ کړو ځنې بندیان کړو. نو زه فکر کوم طالبان دایشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې عملی وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. د کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. د کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د غراز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکی دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادۍ دوه لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالاتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغه کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپل اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د طالبانو حکومت وایي ټاکل شوی نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیئت تهران ته سفر وکړي. طالبان وایي دغه پلاوی به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر حل هم بحث وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
طالبان په نږدې راتلونکو کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا او لوی څرنوالۍ څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو د اسلامي امارت لوی سنوري او قضایی مسولینو له طرف څخه یو پلاوی سالته په ایران هواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او زندانونو کې کپشته کسان دي، دا غوې د ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هواد مسولینو سره خبري وکي، او دا غوې د استرداد مسایل دي بیرته نور دا غوې د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینی مسایل مطرح کړي.
که څه هم ښاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو د بحث او حل په موخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړی. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت بیان سید خطیب زاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو لاله حل شي، او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت بیان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبری آژانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات چې په خوی د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمیر ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلومات د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که هم دغه ډیپلومات د تک کرنې ته نه ده پټاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلومات ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او سم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتر سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
دا دوشنبه ورځ سهار 15 بجې شاوخوا یو څلوېښت کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راویست او پښه یې پر واړوله. ده له دغه ځایه د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزني تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو دوو کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ سي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یوه میرمن پاته دي. که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډېر یو، موږ دوا یو ته وچې په مساجدو کښې موږ دوا شي وکړې، موږ وایو چې د الله پاک قضې ته دي او برزیات ادا کولو دپاره تللی ده. خدای تعالی دې ورسره وکړي چې ورسېږي. زیاته اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې، هغه هم د هندوستانو څخه نور پهغل سعودي عرب کښې هغه راغلي وو چا سره بېځاوې نه وي، خو هېڅ موږ خو دغسې نیت راغلي وو، موږ ته لار را کړې ده. نو دا خلکو نور هم ورته ویلي ولو.
دا نور محمد پرنګ ډیری کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د $1,000,000 په ارزښت دي چې شاوخوا 3,600 کورنیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالرحمن د کابل ښار په یوې سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د اته کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 1,000 افغانۍ ګټي، خو په دغو پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولی. عبدالرحمن سره له دې چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
زیاتې مرستې راځي خو موږ ته نه رارسېږي. تر اوسه یې زما څو ځلې تذکیرې اخیستې او ژمنه یې راسره کړې، خو هېڅ هم نه دي رارسېدلي.
خو دا یوازې عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویشه شکایت کوي. د ده په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبې په ورځ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجې او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکي احمد ولي یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه $1,000,000 دی. په دغه پیسو به 3,600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کېږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړې. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بېکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
په روانو لسو دقیقو کې احمد تکل د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دا برخه له پکتیا نه په یو راپور پیلو. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ مخورو او مشرانو د نجونو د ولور د کمولو په اړه خبرې کړې. دوی په دې مشورتي غونډه کې ویلي دي چې لوړ ولور د ډیرو خلکو او کورنیو لپاره ستونزې جوړې کړې او باید د کمولو په اړه فکر وشي. په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د ولور د کمولو په اړه د یوې موافقه خبره کوي او وایي چې نتیجه به په بل قومي غونډه کې اعلان شي.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولور اندازه راکموي. دوی ویل د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي او ځوانان د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب ازادۍ راډیو ته وویل جرګه د ولور د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه وختنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي ترڅو ځوانان په دغه برخه کې له انخرافاتو څخه منشي وي او لاغي ورسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي.
د مندخیلو قومي مشر میرګول ویل نظر داسې و چې د خزي ولور 3 لک افغانۍ وي، خو مشران ویل په 3 لک افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې پریکړه د لسرکت نه وشي. نو ویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار او ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو ته روپۍ وړل، پیران کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پروت دي، څوک په سعودي کې پروت دي. دغه دې پوره ټوک سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، مې خویان دي دي ورې ریشي دي انداسې زړې شي مقصد دي. دغه موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به په ګډه پلی کوي.
موږ به دغه ولور د پوره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصول په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغه به بیا په ټوله مشوره کو په مجموع کې به یو ځای اعلانو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنۍ دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړ دي. د سمکنۍ اوسیدونکو مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پرې موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چي ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کروت نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پورا کې د ځان لپاره نکاح برابر کې. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیث پرونه خبره ورته وکړه، ګیریو د خپل ټولنې د ارتیا په برا کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشاله و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوختی و. د سمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل
دا د دلته د دغه میشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د موږ دغه مشکل دی امارت را حل کړي، د موږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالیو کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د یوغوی په تایید د یوغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلې یو. ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځای چارواکو په وجرګه کې د خزو مهر 3 لک افغانۍ کې خود خو وروسته و نه ارزول شو چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړي او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوي پیدا شوې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو با
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي. سفیولا ستانگزی چمتو کړی ده.
پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر یعقوب مجاهد خبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام وراړولی. سیدنی مارننګ هیرالد لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوې. ورځپاڼې د ملا یعقوب مجاهد خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هیواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف ورسیږي او پر کونړ باندې برید یوه بېلګه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو د هغې ډلې ایکسپریس تریبیون مقالې خپرې کړې. د ایکسپریس تریبیون په مقاله کې دا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شوه. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته کړې چې ځینې ډلې وارد مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پیښ نه کړي. شنبه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. دا د هغو پیښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو په ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پټ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هیڅ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربېره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحدو ایالاتونو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې اووه میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې ورخلاصې کړي څو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس درویشت میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې له ژمنو سره سره لا هم افغانستان ته د مالي امکاناتو د برابرولو او اسانتیا په برخه کې شوې ژمنې سمې نه دي عملي شوې.
د هم په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
دا چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې افغانستان ټول په شوکې هغه خلک اوس ناشتي چې هغه خاصه مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کېږي. ډېرې ظلم زیاتې شروع دي، خبرې اعلان نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته او دا د راډیو مجلې پروګرام کې باید نوښت پیدا کړي، مرکې وشي، د سندرغار دپاره باید خدمت وکړي چې په کوټه کې او خارج کې ډېر افغاني غذاچاو سره مرکې وشي. ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري، هېڅ خدمت نه لري.
خبر طالبان چې کوم کار وکړي، یعنی فوجي ګیم او ټیک ټاک چې باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي، حتی مظاهرې هم شوي دي. دا طالبانو مشرتابه ته دا خبره زه هم کومه او نور خلک هم سوي. بېخي د عقل کار شیخ صاحب کړی دی، نو که شیخ دی خو عقل یې د اطفال دی یا د کورکانو دی. نو زه دا ورته وایم چې د دې د عقل کار یې کړی دی. بایک دا زه د سره ولاسي کړی همه سه هغه کار وکړو چې طالبان یې نه غواړي.
زه خپله مشاوري خبرې کوم د غزنی ولایت نه. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو د پخوا په شان یې که یو څه بدل شوي؟ چیرته بدل شوي؟ نو بدلول خو داسې نه وي. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ، اوولکه نفر دلته کار کوو، دا اوولکه نفر خو ټول کافر نه وو. دوی خو بچیان لرل، په کور کې ناموسونه لرل، اوس هم واړه بچیان پوه شولي، فکر کوي، بازارو ته راوتلي دي، پالش کوي، په بازار کې ناست وي، سوال کوي، آیا هغه تاسو خوندې نه دي؟ آیا هغه تاسو مندې نه دي؟ آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي؟
راج امان الله د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ سنجان شرعي خانوادي راډیو څخه هغه کې شو سم متمخته چې مرګري ملتونو فالسو دغه استازي د افغانستان د حالاتو سولولو لپاره وټاکل شو نو موږ ډېر خوشحاله شولو. دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو دپاره وکړو، دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. خو دغه څلور سوه لس میرې د لارې موږ چندانې دغه اړیکه نشو سره برابره والی، د دوی مصروفیتونه ډېر دي. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات ستاسو د راډیو د لارې څخه راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یعنه ما ته وسپارل. خیر خو هغه د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته په بېخي دا سرحد ورک کړي، بېخي دغه ادرس راڅخه ورک کړي، موږ پوهېږو نه چې نور موږ خپل د مشکلاتو رسېدګۍ لپاره څه وکړو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او تاسو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.